احمد شبریم دا ازادي راډیو دا ټول وجود خبرونه دا اوریدونکي هر کله کوم د کابل شهر د کارتي پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن له سهار را په دې خوا درې چاودنې شوې دي. په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. طالبانو سیمه محاصره کړې ده او ویل کېږي چې چله هم ډزې کېږي. وړاندې په خپرونه کې تازه جزئیات ترسره شریکوو. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالره بسپینې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې وویل چې مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د مرستیالې کلی کلیمنټس له سفر وروسته خپور شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي. د ده په وینا د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د څار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابرې سیستم ترمیم شوي او ځغاستلیکه یې د الوتنو لپاره چمتو شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. ښاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 1000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 1000 روزو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. ملګرو ملتو خبرداري ورکړی چې په اوکراین کې بشري وضعیت پر دې هیواد د روسیې د څلور میاشتنی مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون په بیان کې وویل په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوښنوونکی دی. په بیان کې له دې کبله اندېښنه ښودل شوې چې په سیوري دونیتسک ښار کې د ماشومانو ښځو او مشرانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو نیمایي مرستې یې نه دي ترلاسه کړي. موضوع مو د چارو له کتونکي دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
نړیوال او ډېر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د جلال آباد په ښار کې غله زیات شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې لاغلا شي. سیوا مهربان
په درسي ساعت کې د افغانستان د جغرافیې موقعیت په اړه اورېدلی شي. در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
مخکمو په خبرونو کې دا خبر درلو چې د کابل شهر د کارتي پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره نن له سهار را په دې خوا چاودنې شوې دي. د موضوع د تازه جزئیاتو په اړه خپل خبريال اورو. تازه جزئیات څه دي؟
شیبر صاحب، سلور پر لبسی چاودنی تر دې د ما په دغه سیمه کې شوی دی. کارته پروان ته ورغلی لارې د طالب ځواکونو لورې نه تړل شوی دی. لا هم په سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. ویل کیږي چې په کارته پروان کې د اهلي هنودو درمسال تا وسلوال ننوتی او په دغه ځای کې د دواړو لورو ترمن جګړه روانه ده. په یو شمیر ویډیوګانو کې چې په د خبرالانو په ګروپونو کې لر برکیږي او دغه شان په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې خبرې شوې خودل کیږي چې د درمسال دننه وور لګیدلې او د درمسال بیرون هندوان او سیکان ښکاری او وایي چې دننه وسلوال دي. تر دې دمه د طالبانو د کابل امنیه قومندانې او دغه شان کورنیو چارو وزارت د دغه پیښو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. خو د سیمې اوسیدونکو د پیښې دقیقه سیمه د کارته پروان کې د هندوانو او سیکانو درمسال خي.
مننه. په راتلونکو خبرونو کې هم مو کچیرته د دې موضوع په اړه نور جزئیات ترلاسه کړل د ازادي راډیو اوریدونکو سره به یې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالی افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به داډو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلیمنټس همداراز ویلي چې له هغو مرستو څخه چې دوی له بېوزله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 رسېدلی دي. میرمن کلیمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مرستیالی کلی کلیمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځایه شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلیمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د زده کړو لومړنیو اړتیاو استوګنځي او نقد پیسو په برخه کې د مرستو له لارې د هغو کورنیو د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ له سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وای له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالی د خپلو څرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان نجونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زده کړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلیمنټس چې تیر اونۍ د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر ښځو او نجونو سره خبرې وکړې. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې لمخې کلی کلیمنټس د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیو او ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي اوسمهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللي چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری مرستیالی افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندویو هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شنونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډېر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیره بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې ده، کله دوی د ویزو درخواست کوي د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډېرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یوه د پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالرو پورې تبادله کیږي. دا خپل هغه ستونزې دي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي. او په ایران کې چې خلک مجبوریت له مخې کډوال کیږي، دوی په ډېره بېرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډېرې زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نښه نه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په هکله خپلې غوښتنې کړي، خو متاسفانه د دې ډېرو میاشتو نه راپه دې خوا دغه مرستې ټولې راجمع شوي نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډېر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنګ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال ته شوي او هغه تعهدات چې وینه دي او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس و تعلیم و کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکول شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډېر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډېر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان که د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هم هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو کتونکی دریا خان بهیر.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې خلک له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غله چاپې وهي او شتمنۍ یې لوټي. طالبان بیا دغه ډول د غلو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړې، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تلاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنۍ لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د غلو له ویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولی.
زموږ مانځه ته ځو یا ډوډۍ ته ځو، رشخه پرې غودی نه ځي. اوس نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دغلته دوه کسان ما سره وخته د پاس کباړیانو پورې ویوړو، موبایل یې رانه ویوړو، پیسې یې رانه واخیسته، نه څه رانه لاړه. زموږ دغه غواړو چې د غلا کارونه دغه کم شي.
سید عمر پنوم د جلال آباد ښار یو بل تن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتي ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل پکې له غلا شي سیوه مهربانه بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا یا بېروزګارۍ نه یا عدت همدا دی. نو بیا چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چې دې بوج او بېدې خوشي کړي زه به مخالي خاغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه یې په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیره ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوي او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمني لوټ کړې وه. چې زموږ د کشفي او امنیتي ځواکونو له لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نه نفر وو او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستاني کلداري رسېدلې وي، همدارنګه سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل څښتنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نه نفر نیول شوي چې د څېړنو لاندې دي. او
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنايي پېښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتګ سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
لسکونه افغان محصلان چې نجونې هم پکې شاملې دي له یو پوهنتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه، په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې یوه ورځ به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله لا هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. دا وایي لویه هیله یې درلوده چې د خپلې خوښې پوهنځي نه به فارغه شي.
When I left Afghanistan, the only thing I
کله چې افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. غوښتل مې په خپله رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څانګې محصله وه او اوس یې د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپلې زده کړې پای ته رسولي دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دی هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نهیلی شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان وخت ورسېدل اټکل مو کولای شوی چې تر هر څه زیات به زده کړو ته زیان ورسېږي. مخپله دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مې نور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو یو سلولسو افغان محصلانو لډلې دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمېر دا محصلان وایي هیله مند دي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستنه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د هیواد اقدامات ورسوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لیست کې شامل کړی و.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی ترورزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا FATF چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دوه برخو کې د دې هیواد اقدامات و ارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوی سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه له دې کبله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوځ له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د FATF له مداخله مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
دا سجره د پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې پوسپین بولدک یو شمېر افغانان شکایت کوي چې د پاکستان سرحدي ساتونکي ورسره سم چلند نه کوي. د سپورت لټګره د کرکټ په برخه کې دا خبر لرو چې انګلستان پرون د کرکټ په یو ورځنۍ لوبه کې له هالند سره 498 منډې وکړې. په 500 ورونو کې دا په نړۍ کې تر دې دمه تر ټولو ډېرې منډې دي چې یو لوبډله تر سره کوي. تر دې مخکې ډېرې منډې 401 وې چې هغه هم انګلستان کړې وې، خو هغه یې په 2013 کال کې د آسترالیا په مقابل کې ترسره کړې وې. د کرکټ په لوبو کې په نړیوال ډګر کې نن د ویسټ انډیز او بنګلاديش ترمنځ د ټیسټ میچ درېمه ده. ویسټ انډیز برلاسی دی، 215 منډې کړې دي په لومړۍ پاڼۍ کې، او بنګلاديش 103 باندې یو ځلې آؤټ شو او دوهم ځلې 50 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. یو شمېر افغانان چې د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د پاکستان خواته اوړي، له ډېرو مشکلاتو او ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې پاکستاني سرحدي ساتونکي له دوی سره خورا ناوړه چلند کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې په خبر شوی دی ویډیو کې یو افغان ښکاري چې پاکستانی سرحدي ځواکونه وهي، کشوي او ورسره په چادري کې پوښل شوی افغان مېرمن چیغې وهي. دغه شان په یو بل ویډیو کې یو سپینګری افغان جاړي وایي په سپین بولدک دروازه کې د افغان مېرمنو سره بد چلند کیږي او دوی د پاکستانی پوځیانو له لوري بې عزته کیږي. خدا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو 10 ورځو کې د بولدک په دروازه کې له افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند غیر انساني دی. د دې ولسوالۍ یو اوسېدونکي نور احمد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی پوځیان آن په برقه کې نغاړلې افغان مېرمنې پلټي چې د ده په خبره ګوندي نارینه نه وي.
نن لسم ده به دا شامل لاس پوری کړی دی چې د ازمشتي خور مور لور ورځي دی چادرې کړي دی چانته وایي د پاکستان فوجي پر سر لاس ور تیر کی موږ یې کوڅې بولو بیاشتانې بولو بینو چارچای بولو بر دې لاس ور تیر شوی ته زنانه یې کنه دی.
دی وایي په وروستۍ ورځ کې د قانوني اسناد لرونکو افغان مسافرو په وړاندې تر سره کیدونکو چلند هم د زغم وړ نه دی. په همدې لارې یو بل تلونکي افغان چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره کوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستاني لوري سره د دغه ستونزې د حل په اړه جدي خبرې وکړي.
هغه بې عزتۍ ته سر رسېدلې چې ښځې باقاعده ده په کنټینرونو باندې دننه کې د نارینه وو څخه یې بېلې کړي، ډول ډول غیر اخلاقي غوښتنې ځینې کوي، دلته بیې د ایپسس د مسافرو څخه باقاعده جلا پیسې اخلي، په زور ځینې اخلي. د شکې یو ډېر چپه ماحول دی چې انسان یې ویلی نشي.
د طالبانو حکومت که څوم له پاکستان سره په دروازو کې ستونزې مني، خو وایان دي زبیح الله مجاهد وایي په دې اړه د خبرو شوي ویډیوګانو تازه والی نشي تاییدولی.
دغه وروستي ویډیوګانو خو زه تر اوسه نشم تاییدولی چې دا د څه وخت دي. کله کله په دغه دواړو دروازو کې ستونزې وي او د پاکستاني لور سره بار بار په دې باندې تماس هم نیول شوی ده چې له افغان مسافرینو سره او په هغو کې ناروغان دي یا مهاجرین تګ راتګ کوي، هغو سره سهولتونه وسي.
خغله مجاهد وایي په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري یو کمیټه ټاکل شوې چې وخت نا وخت له دروازې لیدنې کوي او له مقابل لورو سره د ستونزو د حل په موخه ناستی کوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د تورخم خرګوټ یو شمېر اوسېدونکي وایي که څه هم له دې غاړي اوښتونکو افغان مسافرو سره د پاکستاني لوري چلند ډېر بد نه دی، خو دوی په وینا له هغې غاړې راتلونکي افغانان چې د سفر قانوني اسناد نه لري او یوازې د افغانستان تذکره لري اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې خاورې ته واوړي. دوی وایي هر افغان د دې کار لپاره اړ دی چې پاکستاني سرحدي ځواکونو ته له 40,000 تر 50,000 پاکستاني روپۍ ورکړي. هڅه مو وکړه چې د دغه ستونزو او ادعاګانو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت نظر هم ولرو، خو ونه توانېدو. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې زیات شمېر افغانان له دې هېواده ووتل او لا هم ډېری افغانان هڅه کوي چې د پاکستان ویران له لارې نورو هېوادونو ته لاړ شي. خو تلونکي افغانان که څه هم د سفر قانوني اسناد لري، خو نه یوازې پر پوله ورسره انساني چلند کیږي، بلکې هلته د استوګنې پر مهال هم د پولیسو له لوري په یو او بل نوم ترې پیسې اخیستل کیږي.
د نورستان لري پروتو سیمو ته د خوراکي موادو انتقال د دې توکو قیمتونه نور هم زیات کړي ځکه چې لارې خرابې دي. نور په دې راپور کې
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتې ولسوالۍ منډول اوسېدونکي مولوی عبدالکفیل وایي بیروزګاری، وچکالۍ او د خوراکي موادو بیو لوړوالی د ژوند خوند ورته پیګه کړی دی.
یو بوج وړه چې د لغمان نخلی د 2200 روپے او په یو ومنه بورې د ترمنډوله پورې 300 کرا لګیږي. چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیدي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخه کې. چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري نو د یو بوج وړه چې ښکته سي لغمان نه دا ویسینو د چې مقایسه وکي خپل کرا او د شان چې 15 درسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي، بلکې هټیواله هم غنو ستونز سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګی مټال ولسوالۍ کې هټی لري وای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونزې او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي، د موټرو کرایانې ګران دي او د توکو بای هم لوړې دي. دوی ټول حکومت خوراکي او نور اړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل،
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بسینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګه د خلکو بیروزګاري د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګه خیریه ټولنو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې وروستۍ وچکالۍ بزګران سخت ځپلي، په سلګونو زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
اسلامی امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې د خوراکي شیانو او ګازو تیلو د شیانو په بیه کې یو څه کمښت راولي. بیخي وروسته بلې بیه مخوله روان ده، په خاص ډول د غنمو او د غوړو ده، دې بیه مخوله روان دي. باید یو کمیټه وټاکل شي چې د غوړو د غنو خوراکي شیانو یو څه ارزیابي وسي.
سبحان الله، د نیمرو څخه اسلامي عمل څخه غوښتنه لرم چې په هر ولایت کې د خپل شاروالۍ نګنامې وویشي، ولې چې په هر ولایت کې په بېساري ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوي دي. نو دغه غوښتنه لرم چې دغه د خپل شاروالۍ ورته متوجه وي چې د هر ولایت او دغه نګنامې وخت په وخت باندې وویشي. او دویمه دغه خبره کوم چې اسلامي عمل څخه غوښتنه لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې، یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی پکې خپل ځان وویني، هر سړی پکې خپل یو حیثیت احساس کړي، نو زه په اسلامي امارت باندې وختنه لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی، یو ښه بهترین دی. حتی په افغانستان داسې یو حالات راغله ده چې ډېر یو اساس حالات کې دی، ډېر یو اساس پړاو کې دی، اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی. هو له اسلامي امارت وختنه لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه ورکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړ ورکړي، اقتصاد مو وده وکړي. بله خبره دا چې د اسلامي امارت داسې هیواد نشته چې هغه په رسمیت پیژندلی وي. نو که چېرته حکومت ټول شموله شي، نو اسلامي امارت به سره په رسمیت باندې وپېژندل شي، افغانستان به په رسمیت وپېژندل شي.
زه ابراهیم د اولزه د کابل کورسنګي او د شاس څخه خبرې کوم. دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړې، لکه تیل په 102 روپۍ نن سبا، او پټرول په 50 توړه وړو په 2300، او غوړۍ لوټه په 150 غاړۍ خرڅېږي. او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغرده او بیړنۍ مرستې وکړي. خوارځواکي او بې وزلي ورځ تر بلې زیاتېږي، او نړیوال نه دا خواسته زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي، دا باید په افغانستان ملت د سیاست قرباني نشي. وسلام.
از الله بیت خبر کوم، د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ راغلی پیغام سپوم. زمونږ ځای کې دغه مهاجرتي شبکو مشکل ډېر زیات دی، سیګنل ډېر کمزور دی، کمپین دی، ریبا دی، افغان بیسیم دی، اتصالات دی، ټول کمزور دی. افغان بیسیم خو لا گزاره کوي. دا اړوند چارواکو نه مغوښتنه دغه د اړوند مهاجرتي شبکو څخه مغوښتنه دغه چې باید دلته دغه پایګانې نصب شي تر څو دغه د خلکو مشکلات حل شي. دلته ډېر مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، بیخي کار نه کوي، زنګ تماس چا سره نیسي، نیټ خو بیخي ضعیف دی. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه ستونزه حل شي. او بل دلته دغه د سړکونو مشکل دی، دا کوم پړی سړکونه چې تللي دي د کلو ته دغه ډېر زیات چا خبره ویجاړ شوي دي، سیلابونه د منځه وړي دي. هیله م دا ده د اړوند چارواکو نه پیدا مې ریاست نه چې باید د دې غم خپل تر څو ترمیم وشي. که نور څه نه چې خادم نشي، هغه د ګاډو د تګ راتګ لپاره خو لږ سهولت برابر شي.
اته بجو د دېرش دقیقې شپې خبرونه. د کابل ښار د کارتې پروان په سیمه کې د هندوانو له درمسال سره لنن سهار را په دې خوا څلور چاودنې شوې. په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی. طالبانو سیمه محاصره کړې او ویل کېږي چې لا هم ډزې کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنېدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 343 میلیونه ډالر بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې ویل چې مرستندویه هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکي هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. ښاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 100,000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 120 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. اله دا تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لویې وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګۍ ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځې خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لور ته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري، چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي، چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
خوونکی په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسالې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خونکی براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لشته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړې. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکی بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکي په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا دننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سلرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي. او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي، چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسې په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لویې وچې ډېره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکی ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځ اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سیندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لورې د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 168 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 68 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې
د ایتالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پادشاه جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویز د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویز کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویز کانال له لارې لیږول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. لدا د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خبرونې ته خدای پامان.
که تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والے بل خوانه زما تمبلتیا و اونس ولسی کوم مهارتونه ما درلود هغه ز کار کوم هغه څومره کېدل شوی ما خطر سره کړی وای.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حد ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د ورته د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاسون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلي دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه شي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هېڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا یاسي طریقه نه ده د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا یې ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅ. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک په یوه اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دا د پاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه د پاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه د پاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
دا شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاوو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړئ او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسو دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمان ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په ماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو، یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دې له ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هره برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کوي چې کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بې له اپډیټ کېدو بې له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نه شي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورنۍ لحاظ ځان رغوو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 20 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني بحث کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم بحث. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پوهنتون لوستي خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده ممتاز پناه ښځبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه په هره برخه کې د کارافرینی یا د کار رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ځوان تر پایه درته دایمي دنده نه شي تر کولی.
د ځوانانو خپرونه
دادو بدردا جوان ستا